آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو ورځو کې د طالبانو دوو مخالفو مشرانو د یوه جلا وطن موازي حکومت د جوړولو په باب څرګندونې وکړې. جلا وطن حکومتونه عموما په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په یوه هیواد کې بحران وي، یا واک یوې ډلې په یوه نه یوه ډول قبضه کړی وي، او مخالفان په خپله خاوره کې کومه ساحه په کنټرول کې نه لري. د طالبانو مخالفان هم کومه جغرافیه په لاس کې نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې درې کلونو کې نه یوازې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې که د دوی افراطي پالیسیو ته په تیره بیا د ښځو خلاف اقداماتو ته وکتل شي، ګمان نه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې دې هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل وزارت د اقداماتو د تشریح کولو په مهال وویل چې د منځنۍ آسیا دوو هیوادونو د طالبانو نوم د ممنوع ډلو له لیسته ایستلی، او ژر به روسیه هم دا کار وکړي. طبعا چې د ممنوع یا تروریستي ډلو له لیسته د یوې ډلې د ایستلو او د یوه حکومت د رسمیت پیژندلو ترمنځ زیات توپیر شته. په همدې حال کې د طالبانو مخالفان هم تر دې دمه نه یو لاس دي او نه تر اوسه کوم هیواد حاضر ښکاري چې هغوی ته د داسې یوه حکومت د جوړولو لپاره ځای ورکړي. خو له دې سره سره که هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته هم ورسی شي، آیا د نورو هیوادونو ملاتړ به ترلاسه کړی شي؟ په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی، د افغانستان د ننګرهار ولایت پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو خوځښ د سیاسي چارو مسؤول شاه محمود میاخیل، او همداراز د سیاسي چارو شنانت خالد هادی. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی ستانیزی، ستاسو په نظر د طالبانو مخالفان څومره په خپل منځ کې سره یو لاس دي، او آیا د حد کې سره نږدې دي چې دوی که یو حکومت جوړوي نو جوړ به پرې راشي؟
سلامونه دوی تاسو ته، ستاسو مېلمنو او لیدونکو ته. فکر کوم ته یو جلا وطن او حکومت جوړول ډیر زیات شانو ته ضرورت لري، نظر هغه څه ته دغه ډلې لري. دا یو په طرز مثال موږ واورېدل چې دوی غواړي چې افغانستان نه بلکې خراسان جوړ کړي. نو په دې شکل سره حتی که دوی د دوی جغرافیه هم خیالي چې هغه سره نړیوال آشنا نه دي، دا د هغوی کار بیخي زیاتوي. بل دا چې دا ډلې په ډیرو محدودو هغه کې ډلو هغه کې ګروپو کې انحصار شوي دي. د موږ شکایت له طالبانو نه دا ده چې طالبان حکومت په یو حزبي یا تنظیمي یا د دوی په اصطلاح باندې د طالبانو د تحریک په عضویت کې منحصر ساتلی چې دا بد ده. له دې نه چې تاسې اخوا ته ولاړ سئ، په طور د مثال د مقاومت ډله په استثنا د یو دوه نفره چې هغه د خنجانو د کوم ځای دي چې هغه هم د دوی خپل خیخان خپلوان دي، حتی ټول تاجک در بر نه نیسي، حتی نیم افغانستان یا څلورمه برخه، بلکې منحصر په یوې درې دي په پنجشیر باندې. بنان انحصار در انحصار ده، محدودیت په محدودیت کې ده، دا نور مشکلاتی. بل داره چې طالبان د یو دیموکراتیک نظام په شکل باندې عمل نه کوي. دوی اوس هم هماغه د حکومت په چوکاټ کې هم نظامی عملیات بیخي کچریکي ورته وایو که هر نامه اتیاد کو، د هغه په خاطر دوی ډیر شدید عکس العمل ښیي له مقابل خوا سره. یعنی په خبرو خو نه جوړیږي چې نه جوړیږي، حتی په جنگ کې هم نه جوړیږي چا سره، یعنی انعطاف پذیری نه لري. د هغه په خاطر د ما په نظر باندې چې د هغو ډلو امکان د موافقت په اوسنیو شرایطو کې ډیر کم ده، که څه هم حتی ممکن منطقوي هیوادونه یا نور د هغوی پشتیوانی.
دې اړه ته بیا وروسته راشو. ستانیزی صاحب ډیره زیاته مننه. زما اوله پوښتنه همدا وه چې آیا د طالبانو مخالفان په خپل منځ کې دومره سره نږدې دي چې په داسې حکومت جوړ سره راشي. دا پوښتنه له ښاغلي هادي څخه هم کوم. هادي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
زه سلامونه لمړی تاسو ته استاد اوریدونکو ته. زه بالکل د ستانیزي صاحب د خبرو سره موافق یم. په اوس وخت کې جلا وطن حکومت ناممکن ځکه دی چې ځنې خندونه په مخ کې پراته دي. یو غټ خان چې دی هغه نړیوال ملاتړ دی چې اوس په هیڅ شکل باندې نړیوال هیوادونه زړه نه شکی چې د دغه ډلو سره خپل ملاتړ څرګند کړي او دوی په یو شکل باندې خپل هغه اکټیویټي په داخل کې یا په خارج کې ښکاره کړي. دغه اوسنی چې کم ځایونه کې چې دی غونډې او ناستې کې اکثریت هم یا په ځینو سازمانونو د خاص خرامخته کېږي او یا په شخصي لګښتونو باندې دی دا کومې غونډې کې، یعنی هیڅ دغه سیاسي
عموما همدغه سي خبرې یو ځای ته رسیږي. په ابتدا کې صرف یو طرح وي، یو څوک یې وړاندې کړي، بیا ورو ورو په فکر کې ورو ورو نورې خواوې مرسره یو ځای کیږي. تاسو دې ته په کتو چې د طالبانو د مخالفانو په منځ کې پخوا ډېر ژور اختلافات وو، اوس څومره احتمال شته اوس چې په یو کمزوري موقف کې کله کله دا سیم کیږي چې څوک موقف ډېر کمزور شي، بیا لډیر غشتنو تیریشه، بیا غارشتیا دیو بل غشتنو ته
سروان صاحب. اصل کې مسله دا ده چې نړیوال هیوادونه اوس نه غواړي چې د خلکو څخه ملاتړ اعلان کړي. یعنی په اوس وخت کې دا اوس تازه زما معلومات چې دا دي چې خپل د وزارت خارجه سره د بارني چار د وزارت سره تقریبا وو وشتو هیوادونو زړه شکړې دي چې د کنسولیټونه یا مثلا سفارتونو وروس پاره. یعنی دا په خپل د نړیوالو هغه یو دغه دي چې دی پاره د اوسنی حکومت سره تعامل وکي د دې په ځای چې دی د مخالفانو په دغه کې یو بل حکومت ایجاد کړي. یعنی کچیر دا ممکن وای لمړی په دغه هیوادونو چاته د پدیش مر کې جرمنی او ناروی هم شامل دي، دوی به ته زړه نه شکولای دی به یو جلا وطن حکومت ته انتظار کړی وای یا به دوی غوښ حملاتړ کړی وای. زه هم چې په دې برخه کې دا سی او نړیواله اجماع اوس هیڅ موجود نه ده چې هغه دي د طالبانو.
عادی صاحب، په دې ورسته ورځو کې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کو په هغه کې وویل چې باید د طالبانو له مخالفانو سره تماس ونیول شي، له هغوی ملاتړ وشي. داسې خبرې هم شته
و دا سیدی دا هغه خو د ملګر ملتونو غونډه را روانه غونډه هم یو ډول د فشار په شکل باندې استعمالیږي. دا اکثره کم د غچ را مخته کیږي لکه د امریکا کانګرس چې دا خبره مخته کړې ده. دا پر طالبانو د یو ډول د فشار د وسیلې په شکل باندې کاریږي، ولی په اوسنی وخت کې د یو جلا وطن حکومت جوړول هغه رقم ممکن نه ده لکه څنګه چې برهان الدین ربانی په نیویم کلونو کې کړه. ځکه هغه یو حکومت وو چې تبعید شو او بیا هغه سي په رسمیت باندې پیژندل یو ساتل شو. په اوس وخت کې ما درته ویل چې نړیوال د دې په ځای چې جلا وطن حکومت په رسمیت وو پیژني یا د غوی سره همکاري وکړي، دا ډېر لیدل کېږي چې طالبانو سره تعامل.
بله، ډېر مننه حاجی صاحب. استاد ستانیزای، حاجی صاحب وویل چې کدی امریکا کانګرس هغه څه خبرې کړې دي یا پریکړه لیک تصویب کړې ده د دې لپاره چې په طالبانو فشار راوړل شي. طالبانو باندې چې هر څه فشار تر سره راوړل شوی دی، خصوصا د ښځو په برخه کې، دوی په ځای دي چې خپل دریزونه اصلاح کړي. دوی لا افراط ملاتړلې ده، لا زیات کړی دی. نو که چیرته خبره دی فشار سی او دا غشتنه وی چې په طالبانو باندې دی فشار راوړل شي، نو فکر نه کوي چې دا هم یو لار ده. ممکن د داسې یو حکومت نړیوال ملاتړ وکړي چې طالبانو باندې فشار راشي او دوی اصلاحات راوړي.
زه فکر کوم چې یو د زبې تهدید ده چې د یو شعار نه لسات نه پاس نه ځي. یو په عمل کې داخل دل طالبان په دې پیږي چې امریکایان په دې خاطر له افغانستان ووتل چې په اوکرين کې هلته مصرفیت زیات و. نو دغه په خاطر لویدیځه نړۍ یا نور هیوادونه هر تهدید څه کوي هغه تهدید دی او د پښو چپولو هغه ده، نه د ور ولاړېدلو تهدید. نو که طالبان هغه ته متوجه سي چې هغوی عملا حاضر و آماده دي چې هغه خپل تهدید د عمل په ساحه کې پلی کړي، بیا هلته بل مشکل رامنځته کیږي. بل دا چې د رسمیت پیژندلو د تعامل موضوع لکه څه متقي صاحب ویلي دي، دا موضوع دوی خپل زړه په دې خوشحاله وي. ډېر هیوادونه دي چې بدون دې چې په رسمیت پیژندل یو بل وپیژني هغوی ځان سره سیاسي تعاملات لري. منتها طالبان په دغه باندې یا نه پوهېږي یا نه غواړي چې وپوهېږي یا نه غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې د نړیواله ټولنه دوی په دې سبب په رسمیت نه پیژني چې هغه وضع چې دوی له ښځو سره کوي د هغو هیوادو ولسونه د هغو په مقابل کې اخلي. یعنی هیڅ حکومت په طور د مثال ناروی کې که د ناروی حکومت طالبان په رسمیت پیژني، د ناروی خلک هغسې نارویجني حکومت ته بیا له سره رایه نه ورکوي. دلته د بشري حقوقو مسله ده. داسې طالبان په دې باندې ټاپې لګوي چې دا د امریکا فشار ده او د احمد دغه خبرې ټولې بې ځایه دي.
نړۍ ټول هیوادونه ټول حکومتونه لکه څنګه چې متقی هم ویلي دي په رایو نه دي راغلي او د خلکو رایو ته محتاج نه دي. تاسې د چین حکومت وګورئ، د روسیې وګورئ، دوی شاید د دې پروا ونه لري چې خلک یې څه فکر کوي. دوی چې کله یې ګټې تقاضا وکړي بیا هغسې کوي.
خو هغه خوسته منتها خبر دلته داسې حتی که یو حزبي حکومت لکه چین هم وي د نړیوالې ټولنې نظر مهم ده. په طور د مثال که چیرې په بعضي هیوادو کې داسې بیا هغه اوسي چې تر هغو چې د چین حکومت د طالبانو د حکومت تر څنګ ولاړ وي، موږ په طور د مثال د چین هیڅ تولید نه اخلو، نو بیا تاسو فکر وکړئ چې دغه فشار د چین اقتصاد متاثره کوي. نو دا ډېرې اړیکې لري. منتها په هغه اصلي مرکز و محور د دې موضوع د بشري حقوقو له پښو لاندې کول دي چې طالبان هغو ته هیڅ توجه نه کوي. طالبان بیخي په یو بل دنیا کې دي. د هغه په خاطر فکر نه کوم چې دا نه د امریکا موضوع ده نه دی، بل دا بشري موضوع ده، نړیواله موضوع ده او نړیواله ټولنه په خصوص د ښځو د نهضتو جنبشونه په دې کې یو لاس دی.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په دې شخیږو چې د افغانستان لپاره جلا وطن حکومت څومره ممکن دی. د طالبانو یو شمېر مخالفانو ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي. که چیرته دوی په دې بریالي شي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي، نو چیرې به جوړوي؟ آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه حاضر دي چې دوی ته ځای ورکړي؟ او دا هم یوه پوښتنه ده چې که دوی جلا وطن حکومت جوړ کړي، اغیز به څه وي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر زمان ستانیزای چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی، د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي، او همدارس د ننګرهار پخوانی والی او د جمهور غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل ته منتظر یو چې د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل شي. خو شاخلای زمان ستانیزای له استودیو سره وصل دی. ستانیزای صاحب، که فرض کړو چې دغه سی یو حکومت د طالبانو مخالفانو جوړ کړ، د دې سیاسي اغیز به څه وي؟
سیاسی اغیز غیر لاغش چې په افغانستان کې ذهنیتونه متلاشي کې بل هیڅ ځای ته هغه نه رسیږي. د دې په خاطر چې اول هغه ته په دغه جغرافیا کې څوک ځای نه ورکوي، بل دا رسلک چې ما مخکې هم وویلې، هغوی دغه جغرافیا ته په رسمیت هم نه پیژني، افغاني هویت هم نه لري. یعنی هغه حتی که په افغانستان کې همدغه اوس سوله هم وایي، حتی د سولې په وخت کې داسې افراطي، هر افراطي که زبانه افراطی، که قبیلوی، که منطقوی، هر افراطی افراط په خپله دغه معنا لري په دې عمل په ساحه کې چې یو اقلیت ورسره ارتعاق لري، هم نظری لري. هغه که د سولې په وخت کې وایم په اقلیت کې وو، په اوسنیو شرایطو کې خو نه تناسې په اقلیت کې ده بلکې په انزوا کې ده. او بل لکه چې ما مخکې ویل په دې خیالي جغرافیه چې هغه کې دوی خراسان غواړي هغه هیڅوک هم نه پیژني. په دې
خبره دوی عملا رسمن نه ده کړې، دا به شاید ځینو خلکو کړي وي. دوی داسې کومه خبره نه په کومه اعلامیه کې کړې ده، نه یې کوم رسمي بیان کړی ده.
خو ممکن په رسمیت کې به یې نه ویلي، اما یو تعداد له غړو نه یې په مطبوعاتو کې په رسانو کې دغه خبرې کړې. یعنی هغوی په اصطلاح خلک یې ورسره مرتبط ګڼي که دوی و نه غواړي هم.
بله، ډېره مننه کور ودان. ښاغلی میاخیل ته هم انتظار یو چې له سټوډیو سره وصل شي. نه هڅه روانه ده، خو تر اوسه پورې ښاغلی میاخیل له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. او همدارس خالد هادي ته انتظار یو د ښاغلی هادي ارتباط هم له سټوډیو سره قطع شوی دی، ګوندې هغوی هم له سټوډیو سره ژر وصل شي. استانزای صاحب، یو بله پوښتنه هم بیا هم د فرضیاتو په اړه موږ خبرې کوو. دا اوس دا ټوله بحث مو تقریبا د فرضیاتو په ارتباط ده. هغه دا ده چې که فرضاً دوی د طالبانو مخالفان وکړی شي چې یو جلاوطن حکومت جوړ کړي یا اعلان کړي، صحیح ده چې هوایي حکومت به وي، صحیح ده چې تاسې وایئ چې جغرافیه په لاس کې نه لري، دوی چیرته جوړولی شي؟ باید یو مرکزیت خو ولري، یو هیواد باید ولري. ظاهرا خو جنرال دوستم او یو شمیر نور د طالبانو مخالفان په ترکیه کې اوسي. آیا فکر کوي ترکیه به د دې شي اجازه ورکړي؟
زه فکر دوم کوم چې اجازه ورکړي، د دې په خاطر چې د منطقې هیوادونه لکه ترکیه یا ایران یا تاجکستان او پاکستان، دغه هیوادونه طالبان له حکومت سره رابط لري، که څه هم د تعامل په سطح د رسمیت په سطح نه وي. نو د هغه په خاطر هغوی نه غواړي چې هغه خپل منافع په خطر کې واچوي. یا فرض کړه د ترکمنستان حکومت یا نور، چې هغوی له افغانستان سره د طالبان له حکومت سره حتی تجارتي ارتباطات لري، او هغه منافع هغو ته مهمه دي. نو دغه جلاوطن حکومت جوړیږي، ممکن په یو اروپایي هیواد کې د یو کلب صفت باندې پاتې شي، په رسنیو کې ممکن یو څه خبرې ده. له هغې سطحې نه فکر نه کوم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې هغوی مخې ته ولاړ شي. او که د نړۍ لوی هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه یا امریکایي، هغوی تر هغه وخته چې له طالبانو سره په دغه د دریزه به اصطلاح د کجدار و مریض رابطه ساتل دي، چې فرض کړه همدغه اوس امریکایان د طالبان حکومت تمویلوي، هغه هم دې ته په اوسنیو شرایطو کې حاضر نه دي. داسې فرض کړه د امریکا کوم کانګرسمن یا فرض کړه په انګلستان یا فرانسه کې هغه خبرې وکړي چې هغه محض د دې په خاطر چې د هغو مخاطب د هغو خپلو ښارو منطقو کې د خپل نمائندگان هغه خپل د ولس نمائندگان مخاطب دي. د افغانستان اجنډا اوس د نړۍ په سیاسي مسایلو کې په صدر کې واقع نه ده چې هغه سیاستمداران دې ته مجبور سي چې هغه نړیواله ټولنه خپل مخاطب وګرځوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه به مې هم لومړۍ پوښتنه همدا وي چې آیا د طالبانو مخالفان فکر کوي دومره سره یو کېدای شي چې په یوه جلاوطنه حکومت باندې توافق وکړي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او قدرمن استانزي صاحب ته. زه د سړي صاحب د خبرو سره موافق یم. زه فکر کوم چې نه دیو توافق ته رسېدلی شي، نه داسې شرایط مساعد دي چې دیو جلا وطن حکومت اعلان کړي او هغه د افغانستان په درد وخوري او نه وته شاید چې څوک
زیات ولې شرایط نه دي مساعد. شرایط په دې خاطر ځینې به مساعد دي چې د طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني.
اول خدای چې سیاسي اړخ باندې موږ داسې یو منظم سیاسي جریان نه لرو چې هغه د افغانستان نمائندګي وشکلی او یا په نو په دې خاطر باندې اول دغه تشکیل د حکومت په سره رقم وي پر اس کې به څوک وي دا امکان لري. دویم مسله چې مخکې مو یادونه وشوه لکه د ځای مسله ده چې کوم ملک به دی او ځای ورکړي څوک حمایت کوي، آیا دا حکومت جلا وطن دا په داخل د افغانستان کې کوم رول لوبولی شي کنه شي؟ زه فکر کوم چې دا سی یو وایي خبرې دي او د افغانستان په
دغه افغانستان کې رول لوبولی شي، یعنی دا به بیل خبره وي. لیکن که چیرته اوس فعلا دنیاوال یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، تاسې د دوه کانفرنس ولیدو بل څوک دعوت نه کړل ځکه چې طالبانو ویل چې بل څوک نشته، لیکن که داسې یو مرکز یا ادرس پیدا شي بیا به هر ډول خبرې چې د افغانستان په اړه کیږي هغه به هم پکې ګډون لري. دا له سیاسي نظره یو گزار ده طالبانو ته کنه؟
نه، د دوه په کانفرنس کې تاسو اول کانفرنس کې نه طالبان پاغي کی وو او نه د طالبانو مخالفین،
دریم کانفرنس
نه په اول کې، په دویم کې بیا د طالبانو مخالفین وو، طالبان پکې نه وو، دریم کې بیا طالبان وو. نو اصلا د دوه کانفرنس د ملل متحد د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې هلته رامسته شوی دی. زه فکر کوم چې وسلې وخت کې معقوله لار همداده چې همدغه د امنیت شورا کومه فیصله چې وروستۍ شوی ده او فرید نوغلو کوم راپور هلته وړاندې کړی دی او هغه د امنیت شورا لخوا تایید شوی دی، یوازنۍ لار همغه ده چې د هغې دپاره د تطبیق میکانیزم پیدا کړي او د تطبیق په میکانیزم کې ته هیڅ خواوې نفي کولی نه شي او بالاخره یو مشترکه تګلار رامسته شي چې بین افغاني ډایالوګ لپاره زمينه مساعده کی. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې نور هر هلې ځلې هغه نه نتیجه ورکوي او نه یو څو کسه یو څو محدود کسان سر راټول شي او چې موږ یو جلا وطن حکومت جوړو دا به د افغانستان لپاره مشکل حل کړي. نه داخلي شرایط دا برابر دي، نه منطقوي شرایط دا برابر دي او نه نړیوال د حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدغه د چې کومه فیصله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده او هغه تطبیق شي.
بله، لیکن امنیت شورا او ملګرو ملتو ډېرې غوښتنې له طالبانو څخه کړې دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو غوښتنې نه دي منلې، بلکې لای افراد ته زور ورکړی دی. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې طالبان هیڅ شی نه مني.
خدا خود طالبان خود کې شک نشي چې هغه څنګه مني، خو هر څوک چې اوله کې راشي همدغه سي فکر کوي چې هر څه زموږ په کنټرول کې دي، یا دغه کاذب او غرور چې دی ورته پیدا شوی دی فکر کوي چې دی دنیا ماته کړې ده. دا خبرې سمې نه دي. نو تر څو چې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي د افغانستان سوزه نشي حل کېدلی. البته دا په خپل زمينه دي ته مسایته چې نیابتي جګړې او رقابتونه په افغانستان کې وي او هغه د افغانانو په ګټه نه دي، د منطقې په ګټه نه دي، دنیا په ګټه نه دي. او په بل اخره طالبان په دغه شکل باندې خپل حکومت ادامه نشو کولای، وو د ورې کال په سره په قدرت کې وی خو په خپل دغه حکومت د دینه شړی او د دې مدیریت نشه کولای، ځکه چې د افغانستان نفوس وزیده په شوې ده، تقاضا د خلکو سره فرق لري او په خپل طالبان په مس کې هم اختلاف د نظر موجود دی. دغه موجوده کړنلارو سره چې یو څو افراطي مولایان په قندهار کې اجنډا تعین کړی ده، اکثریت نه هغه د طالبانو مشران د دې سره موافق نه دي. په خپل بیانونو کې خپل لیکونو کې دا یعنی اظهار کړی ده، اما دا چې څنګه دغه بحران نه وځي دي کې اختلاف د نظر موجود دی هم د طالبانو په منځ کې، هم د منطقې، هم د افغانانو، هم د دنیا په منځ کې. نو په دې خاطر ویو چې هغه د ملګرو ملتونو کومه پریکړه چې د خاص اساس ته انشي، ځکه چې تضادونه زیات دي، چې یو اجماع رامنځته شي او اجماع د تګلارې باندې نه په اشخاصو باندې که موقت حکومت جوړیږي ویلارې خدا بیا د اشخاصو مسله د خپل موضوع کې په سر وزارتونه تقسیموي، هغه به نه عادلانه وي، نه په خوانه نتیجه ورکړي او نه اوس نتیجه ورکړي، نه پراتونکو نتیجه ورکړي. موږ باید په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم چې هر څوک رامنځته کړل هغه بیا قابل د قبول د خلکو لپاره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د افراد رول په دغه حالت کې چې پراګندوي وحدت نظر نوي نو بیا چندان مهم نه دی.
لیکن ما مخکې دا یو خبره وکړه میاخل صاحب، چې کله یو څوک په کمزوري موقف کې بیا هغه له زیاتې غوښتنې څخه ډډه کوي، بیا هر څه مني سره او هغه اختلافات هم هیروي. نو فکر نه کوي چې د طالبانو مخالفانو به له دې زمانه او وخته له خپلو ماتو زده کړه کړې وي او له هغه غوښتنو څخه به نور تیر وي چې پخوا یې درلودې؟
فکر کوم چې تر اوسه پورې لا ډېره زده کړه نه ده کړې. هغه څوک چې د جنگ طرفدار دی، هغه څوک چې وسم فکر کوي چې په افغانستان کې به بیا نړیواله راځي او د دې حمایت به کوي. د دغه خلکسانو په فکر کې ذهنیت کې تغیر نه راغلی. متاسفانه چې افغانستان اوس دغه سیاسي وضعیت، افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دی، طالبان هم د دغه څلوېښت میلیونه نفوس یو وړه کتله ده، او د دې دغه نظامي مخالفین چې کوم یو دي دا هم یو وړه کتله ده. په منځ کې لوی خل د افغانان دي، نو اکثریت افغانان په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواک نظام غواړي. په هغه صورت کې که طالبان ته هم چاره ورکړله خلک یې مني سره، خو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لا واټن ډېر زیات دی چې مونږ یو صحیح تفاهم ته افغانان ورسیږي او بالاخره یوه لاره را پیدا شي. خو دا د افغانانو په ګټه نه ده، څونه چې وخت تیریږي افغانستان کې افراطیت اضافه کیږي، افغانستان وروسته پاتې کیږي، افغانستان کې د نیابتي جګړو رقابتونو لپاره زمینه مساعده او دا د چا په خیر باندې نه ده.
بله، ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب. استاد ستانیزی، فکر نه کوئ چې که حتی د طالبانو مخالفان یو هوایي حکومت جوړ کړي، هوایي په دې خاطر بولو چې جغرافیه به په کنټرول کې نه لري، په خارج کې به وي، د طالبانو د رسمیت پیژندلو چانس به نور هم کم شي ور سره؟
خبره دالته رسیده مخالف یا جلاوطن حکومت څوک جوړوي؟ تر اوسه موږ په افغانستان کې یا خارج له افغانستانه داسې ډلې نه لرو چې هغه د دغونه تقریبا عام شمولي یا در برگیرنده اصطلاح کار ځینې واخلو. مشکل دغلته اوس دا چې طالبانو په دغه ټول سیاست کې دوه کلمو باندې د ټول سیاست را څرخي، یو تکبر ده، یو د عبرت موضوع ده. دوی خپل تکبر ته نه دي متوجه، دوی ډیر مغرور سوی دي، فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړه. حال دا چې امریکا د اوکراین په خاطر خپل نظامي سیاستو د اولویتو په خاطر له افغانستانه هغه ووتله، ځکه د امریکا د شتون په موجود په وخت کې په وروستیو درېو کلو کې طالبانو درې امریکایان هم نه دي وزلي. طالبان د دوهې له لارې افغانستان ته راغله، نه د جنګ له لارې، د جنګ له لارې پاکستانیانو راوستل. اوس خبره دلته ده چې د دغه غرور او تکبر په خاطر یو او دا چې له تاریخ نه دوی عبرت نه اخلي، دوی چې هر څونه معطل کوي هغونه خپل قبر ژور کینی. نو مشکل همدغلته ده چې طالبان اوس په دغه غرور په خاطر باندې له تاریخ نه نه عبرت اخلي او نه هغې ته پام نه، دوی فکر کوي چې دوی به تل تر تله وي، او که طالبان سقوط کوي له خپل منځه سقوط کوي. فکر کوم د دې احتمال ډېر زیات ده چې له خپل منځه دوی یو بل سره.
لیکن همدغلته سوال هم داده، داسې یو هوایي حکومت یا جلا وطن حکومت که چیرته موجود وي او د طالبانو په منځ کې هر ډول ګډوډي راځي، دا به یو متبادل ځان بولي، ځکه چې بیا به ګډوډي وي، له طالبان به په خپل منځ کې سره اخته وي، او دغه حکومت به بیا له دې موقع ښه استفاده کولی شي.
زه فکر نه کوم. موږ څو ورځې مخکې د رشید دوستم یوه مرکه مو اوریدله چې هغه وسمل چې امریکا موږ سره خیانت وکړه، موږ څومره طالبان دوی ته ووژلو، قندوز کې هم دا ووژل. هغه هم یعنی په داسې بې تفاوتي د ملت په مقابل کې دوی اوس هم د خپل د جنګ سالاري خبرې کوي، د هغو خبرې تیرې دي. موضوع دلته داسې د افغانستان سیاست په تېر څلوېښت پنځوس کلو کې سیاست جنګ محوره و. اوس هغه څوک چې سیاست ولس محور جوړوي د هغه لپاره کار زیات ده، د دې په خاطر چې د افغانستان لوی رهبریت له داود خان و موسی شفیق و نور لو رهبران میوندوال و دغه خلکی وزل سوی دی. یعنی موږ ته سیاسي میراث کم پاتې ده تیرو څلوېښتو کلو. څه کار څه ده کنه ده د جنګ په میدان کې، یا د جهاد په نامه، یا د طالب په نامه، یا د جنګ سالار په نامه باندې، د موږ سیاستونه تر اوسه هم جنګ محوره دي، نه ولس محوره دي، نه ملت محوره دي. که ملت محوري ته هم راځي، بیا ملیت محوره کې چې بیا د هزاره او پښتون او تاجک موضوع مطرح کیږي، نه د افغانستان موضوع. لوی مشکل دغلته ده د یو جلا وطن حکومت د جوړولو لپاره.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. عادي صاحب، که د طالبانو موضوع یوې خواته پرېږدو، د طالبانو د مخالفانو په اړه که خبرې وکړو، څه فکر کوي دوی اومده مشکل سره ولې تر اوسه پرې نه دي توانېدلې چې حتی د خبرو تر حده په داسې یو شی باندې موافقه ته ورسی شي، په داسې حال کې چې هر څه له لاسه ورکړي دي، په عملی ډګر کې ماته خوړلې ده. په څو واري مې دا خبره تکرار کړه چې کله چې څوک په کمزوري موقف کې بیا ډېر تغییر کوي.
لومړی خو باید دا وایو چې د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې سره یو پر یو ایدیالوژي باندې نه دي، یعنی د خپل په خپل منځونو کې پر بخي زیاتو ډلو ویشل شوی دي. حتی هغه ډله چې مثلا کچيري مجر تو ګورو د احمد شاه مسعود دوا ورونه د خپل وراره سره هم فکر نه دي په ځینو مسایلو کې. غټ مشکل دا دی چې دی یو ایدیالوژي ته کار نه کوي، دی یوازې هغه خپل شخصي غشتونو هغه خپل هغه هوسونو ته چې دی مخکې مثلا د جنگ سالاري په وخت کې ترلور له هغوی ته کار کوي. یعنی تر اوسه پرې دی په دې نه دي توانېدلې چې یو ګډ داسې مفکوره رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته هم د منلو وړ یې او خارجانو ته هم د منلو وړ یې. غټ مشکل یو همدلته دی چې دی پر یو فکر نه دي. دوامه دا دی چې دی په ولس کې هغه محبوبیت نه لري، یعنی ولسی ملاتړ د ځان سره نه لري. دی که اوس په ترکیه کې یا په وینا کې یا په نورو ځایونو کې ناست کې هغه بیخي د افرادو په شکل باندې دی په هغو کې دغه کې، یعنی نه یو ګونستا، نه یو ایدیالوژیستا او نه یو داسې رهبریستا چې هغه دی ټول ور باندې راټول سي. دغه عمده مشکل دی چې دی نسی کولای چې ځان ته حکومت جوړ کړي، ځکه دا ډلې زر وارې سره یو ځای سوي دي، زر ځله سره پاشل سوي دي. د دې هغه تاریخ خپل دی ته هم معلوم دی، د دې عام ولست هم معلوم دی چې دی پر کوم غشتونو باندې سره مشترک کېدلای شي، پر کوم بیرته سره پاشل کېدلای شي. یعنی ته دل خپل یو وار نه په بار بار باندې دا ثابته کړی ده چې دی د خپل شخصي غشتونو په اساس باندې مخالفتونه کړی دي، مثلا ګوندونه بیل کړی دي، ډلې بیل کړی دي. دغه اساسي مشکل دی چې دی نس توانېدلای شي په یو ګډ دریز باندې طالبان په وړاندې ودرېږي.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسې. میاخیل صاحب، د طالبانو د مخالفانو په منځ کې ظاهرا څو ډلې دي چې ځینې فدرالیزم غواړي، ځینې د تزیغ په شکل غونډې خبرې کوي، مستقیما خو نه وایي خو بلکې دغه سی وایي چې که داسې شي نو هغه سی کوو، او ځینې بیا فکر کوي چې یو واحد افغانستان وي ټول پکې برخه ولري، یعنی متفاوت نظرونه دي. دغه نظرونو ته په کتو څومره احتمال ویني چې دوی دې یو موافقه ته سره ورسی شي؟
دوه اسن په دوه طبقه باندې موږ تقسیمول شو. یو هغه دي چې په افغانستان کې د جنگ پلویان دي او وړي چې طالبان د جنگ د لارې حل کې دي، و هم په خپل منځو کې سره یو واحد نظر نه لري. دویمه طبقه هغه کسان چې هغه د افغانستان تجزیه وړي، افغانستان نه مني، افغانیت نه مني. هغه دي کم اقلیت کسان دي چې خاص دغه نه لري، اما اکثریت کسان چې د طالبان سره اختلاف لري دا د افغانستان ولسته، د افغانستان نور سیاسي دي، مدني ټولنې دي چې دیو د طالبانو تګلارې سره اختلاف لري. نو په دې خاطر باندې البته چې جمهوریت چې سقوط شو هغه وخت کې یو شاک غونډه موجود و. دویمه مسله دا و چې سیاسي ملي احزاب ورښونه کې په دغه شلو کالو کې یا څلوختو 500 کالو کې، نو وس دغه کسان چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر یا د سیاس د خبرو د لارې د مسایل حل غوړي، دی وسر ورور منسجم کیږي. په تاول مثال موږ په خپل جمهوریت غوښتونکو خوځښت دوه کال مخکې پیل ک د څلورو نورو سیاسي جریانو سره یو ځای شلو، د میاشتې په اخره کې د دوه نورو ائتلافونو سره یو ځای کیږو او د ته توصیه ورکو، ځکه تر ک دغه کسان چې نه د جنگ طرفدار دي او نه د طالبانو د وسنی سیاست سره امغږی دی یا هغه تایید نه تاییدوي دیو باید سره یو ځای شي دی خپل اواز سره وجود نکي دی متحد نشي نو بیا میدان امدغه طالب او جنگسالاران
ته پاتې دی. تاسو دی طالبانو د پالیسي مخالف یاست، دوی هم مخالف دي که دوی له تاسو وغواړي چې دا هدف یو دی دی ټولو د سې او شرایط به برابر وو چې په افغانستان کې انتخابات وشي، آیا تاسو حاضر یاست چې ورسره یو شي؟
نه ګوره، اختلاف خو فرق لري سره. په تاور د مثال موږ په تګلاره باندې توافق کولی شو، نه چې چا سره یو. داعش هم د طالبانو مخالف دی، نو موږ خو د داعش سره یوځای کېدلی نه شو. نو په دې خاطر باندې د هر چا نظر سره فرق کوي. مخکې ما عرض وکړ چې که چیرې طالبان یعنی دا کوم حرکتونه چې کوم یو دي که دی و په تګلاره باندې توافق ونه کړي او یوازې په اشخاصو باندې بحث وي، نو موږ نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې طالبان هم ته یو وړوکی اقلیت نمایندګي کوي چې هغه مغه طالب دی، ملا دی او بس د جماعتون نه راغلی دی، قدرت نیولی دی، بل چا ته څه هم نه ورکوي. دې خوا ته جنګ سالاران هم فکر کوي چې دیو به قدرت ونیسي نو بل چا ته به څه هم نه ورکوي. دغه فارمولې نتیجه نه ورکوي. تاسو ګورئ د موقت حکومت کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، هم یو موقت حکومت جوړ شو، چا د هماغه جنګي ډلو ترمنځ جوړ شو، په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله، بېرته داخلي جنګونه په افغانستان کې پیل شول. نو په دې خاطر باندې چې غواړو چې په افغانستان کې د اوس او د آینده نیابتي جګړو مخه ونیول شي، نو دې لپاره یوازنۍ د لار ده چې په یو تګلاره باندې چې هغه منل شوې تګلاره وي. په تاور مثال دا به اساسي قانون دی چې یو ملک باید هغه ولري. دا اساسي قانون په چوکاټ کې، دا اساسي قانون په چوکاټ کې د نظام تعریف التوی، التا نور ارزښتونه چې کوم یو دي، د بیان ازادي وي، د خلکو سیاسي فعالیتونه وي، دا ټول په هغه کې تسجیل کیږي. نو په هغه صورت کې بیا انتخاباتو ته سړی ځي که بیا هم دغه طالبانو ته خلکو رای ورکړله، باید سړی ومني، او که بل چا ته رای ورکړله هم سمه ده. اما که دغه سې نه وي، یعنی حقوق د افغانانو یوازې د قانون په چوکاټ کې تضمین کېدلی شي، بل لاره نشته ده. نو زه دا چې نن کېږي سبا ته کېږي کال پس کېږي دا جدا مسله ده. خود طالبانو مخالفین که سیاسي غیر مصالح اپوزیسیون چې کوم یو دی، هغه په دې باندې عقیده لري او هغه څوک چې جنگ وایي نو هغه دغه وکړ دی.
ډېره مننه، سلامت اوسه کوروادن. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته اوریدونکو ملرو ځان راو پیژنه ازادي رادیو.
مننه، خوشاله اوسه چې محمد علي احمدي او بغلان مه زنګ والے محترمه مګو تاسو وګورئ افغانستان کې دغه سیاسي موږ تاسو یې دغه وسنی طالبان دي. نو زه په ګرګې چې زیاتره وختو کې موږ تاسو دغه 15 کال چې ګورو دي، دغه ساره طریقې د جنگ و تقریبا خلک بیکاره دي افغانستان کې. نو دی وګورئ افغانستان کې هغه کومونه راغله تقریبا د څه په ګرګې جامعات راغی، مثلا یز راغی، مثلا ډیرو یله د ټول خلکو نه استفادې وکړي. وګورئ چې ان خلک بیکاره وو، پری صورت ویل په موږ لا روانه.
سلامات اوسه بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو.
څروان صاحب ګوره، په ټولو هیوادونه یا ټول دمګام سه هیوادونه اپوزیسیون ټول هیوادونه لري، ولی اپوزیسیون په امغه هیواد کې وي، په امغه هیواد کې دوی خپل هغه برحق غوښتنې د حکومتونو څخه کوي. لکه لاندې مثال پاکستان دی، ځینې نور ایران او ځینې نور که هیوادونه دي. امریکا خپل د ګوره اپوزیسیون لري. افغانستان اپوزیسیون یا د کوم چارواکي چې اوس دوی وایي چې موږ په افغانستان به هر یو جله حکومت جوړو، یعنی یو دغه سي حکومت چې په افغانستان کې بنوي جلا وطن به موږ چې څه کوو، مغه به په افغانستان کې به وینه تو یو، په افغانستان کې د وینه تو یو لپاره نور ځای نشته. د
یو بل اوریدل کوم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
د څه کې وخت خبري انور ما د کمانډان رئیس په سماجي کستانه وکړه او اته لاس کاغذ خبر ولمال څه څه ګټ ولدوز مې ما پلار کمانډان دې ما پلار ول مرګا په جان کې ده. نو پر خبر راځم چې بس استغفر الله استغفر الله چې دوستم حکومت جوړي چې دا طالبان پریږدي چې با تاسو نه وای ولاکه طالب نه ولاکه نږدې ورغدم نه ولاکه جمهوریت کې طالبان راوغړ ولاکه دا ولس پریږدي وروره د خدای ریاض برای خدای مرمنز ما خبري اوري ورته یې په جنگ نه جوړه پرنا پر دا خلک چې خلک دي ولا بریم څه وځي دا وطن دا نه دره او زموږ ورونه زموږ کلمه ورونه دا افغانان دي. مګر دا حکومت پیدا نه کی دا سر مده سیاف خبره ما په یاد دې ښه نه مخدور تناسم ولې وکاسه شګی دی وکاسه یری دی وکاسه سیمټ دی دا د خدای د توان په خاطر کې دا خبره کول دا نه سره ګډیږي دا نه سره ګډیږي وګوره دا یو په ترکیه کې دا وره طالبان په ځان امریکایان مافته دي خلک په اقتصاد مافته ولا مافته
یو بل اوریدون کوي هم اورو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني کوي
بیا بیرته مره ولې دا وطن دا وطن ته ټوټه ټوټه مکوې دی شي کوم غلا یو کړی او کوم جرمونه شې کړی اول جرم دا د 4500 مجاهدین په دشت لیلا کې شهیدان کو بنجان څوک شهیدانې تاج ما خپل نظر ده دا کار په اسلام کې په قانون په اساسي قانون کې په یو شکم نسدی ولې دا کار کول دوم خبر دادی په دې شل کال جنگ کې کومه نتیجه کومه لاسترالونه راړو پرته د افغانستان د بربادۍ پرته طالبان دی وویل چې موږ به یې سکو هغه هم دی نکړو در حتی چې نافذ واکونو سره و امریکایانو سره دی په خپل اوس بیا بیرته دی حکومت جوړی دی خپل په دې خپل ګریوان کې نه ګوري چې موږ څه وکړو په افغانستان کې بیا شي کو دا جنگ میدان خو موږ لیدلی وو موږ تیرول دی خپل یا په کابل کې ناسو یا په ترکیه یا په امریکا کې دغه کارونه کول نو آیا ورته دی خدای خدای دا وطن مدر بدر کوي
انا کور ودان لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړلو نظرونه څرګند کړل لومړی به ورشو استاد ستانیزی ته استاد لومړنی اوریدونکو مو احمدی صاحب له بغلان څخه غالبا دویل چې خلک بیکار دي او چرته چې خلک بیکار وي جنگ ته پاسان اسریږي نو کدی د طالبان مخالفان وی خواته پریشتو کوم کارونه چې خپل طالبان کوي دا فکر نه کوي چې په یو نه شکل سره بیرته جګړه ته دوی لار هواروي
زه فکر کوم د افغانستان هم دا مشکل دغه ده چې موږ لکه چې مخکمه ویل د موږ په خو په مجرب سیاستوال له صحنې نه وستل سول مرسل هغه خلاصو هغه څوک چې وو سیاست کې په افغانستان کې دا په یو شکل نه په یو شکل سره دا جنگ سالار دي د په خاطر چې د دوی مدرسه د جنگ ده دوی د جنگ په میدان کې او چې شز د کړی یو څه اعتبار تر لاسه کړی ده جهاد کای په هر نامه باندې چې دغه په اعتبار دوی سیاست کې د دې مشکل دا ده چې مثلا تاسو یو څوک کار وکي او هغه چاته کار کوي د یو غرڅه یو څه وېسل دي هغه راوړي اوس وایي چې دا په خلو مې مزه دي په خاطر چې ما کار کوي نو تاسو چې وخت قصاب راولي په قصاب آشپزي کوي نو تاسو د سمې آشپزي توقع ملري دغه ټول څه دی په یو شکل نه وز طالبان خپل تجربه د حکومتداري تجربه نه لري په دې باره کې تعلیم او تحصیل نه لري د دوی ټول وخت په جنگ او په جهاد او په دې کې تیر شوی ده دا چې هغه خدي ابد هغه ته موږ نه ځو منتها دا اوس دلیل چې افغانستان زیاتره مسجد ته ورته والی لري نظر یو هوا ته په دې سپراس کې ټول ملایان ناستي دلیل هم دغه د دوی د دولتمندی تجربه نه لري دوی وایي موږ امنیت را مسته خبر دار چې هغه بی امنیتی هم دوی را منسته کړی و اما بی امنیت په خپل ذات کې د چا ګیډه نه مړی خلک وګی دي لکه چې تاسو ملمنو غته اشاره وکړه اقتصاد ته هم دا وست د امریکا پیسې ورنست طالبانو ته طالبان خپل سقوط کوي نو مشکل دغه تل د موږ یو د یو داسې یو قشر سره مانس د سي چې هغه که په موږ په مخالفي که په موافق ډله کې د حکومت پر اس کې که په مخالفت کې هغه باید د حکومت کولو تجربه ولري متاسفانه د جمهوریت په وخت کې پاته څو نیمایي کې اقلم په نیمایي برخه کې اس خلک رامست سوتیوغوی دغه تجربه زده و منتها هغه هم حتی په دې نامه باندې توهین سول استدام متفکر دی یعنی فکر کول هم دوی ته عیب و اما کله یو جنگ سالار پر اس کې نست ممکن دغه خبره نه وای کړی د ما مقصد دا نه رسې زل چانه دفاع وکم په دې څه هیڅ وخت مې حکومت وک کار نه کوي منتها د افغانستان خلک باید د سره عادت ولري چې یو دیموکراتیک نظام څنګه رامنځته سي او د امنیت تر څنګه باید د فساد اخلاقي اداري د نور فسادو مخه هم ونیول سي
بله ډیره مننه سلامت اوسې حاجي صاحب په همدې برخه کې ستاسو نظر څه دی د اوریدونکو نظر دا و چې خلک وزګار دي او طالبان خو خلکو ته کار هم نسی ایجادولی حکومت یې هم دنیا ول په رسمیت نه پیژني او کوم کارونه چې دوی کوي په آینده کې هم ورته هیله نشته چې له دنیا سره به اړیکه شي کړي نو په داسې حالاتو کې خلک بالاخره جنگ ته تیاریږي که له یو ځای ورته امکانات برابر شي نو په اسانه جنگ ته زمینه مساعدی شي
زما په نظر باندې اوسنۍ د طالبانو تګلار خپل یو جګړې ته لار خلاصي، یعنی دا په دې معنا باندې چې مې زرما ټول زما باندې دی په تیرو تیر حکومت کې و کال کې دا تجربه وکړله چې هیڅ دی ترلاسه نه کړل، یعنی و کال تقریبا و کال کې د دې حکومت به تر او پرځول شو. او مشکل دلته دا ځای دی که نړیوال یا د طالبان مخالفین مثلا هر څومره ودې کار ته زړه ښه کې چې طالبان په مقابل کې ودرېږي یا مثلا حمایه کړل سي، ولې دا ځل په هغه رقم لکه چې نړیوالو تیر په 2001 کال کې پر افغانستان باندې حمله وکړل او داخل مستقیما افغانستان ته داخل شول، ګمان نه کوم چې کم هیوادونه به دې ته زړه ښه کې. ولې یو شی دی چې دا ځل کچیر د طالبانو پر ضد باندې کم اقدام کیږي یا طالبانو پر ضد باندې کم پاڅون رامنځته کیږي، هغه به داخله څخه وي یا به دې د خپلو مابینځونو څخه راپورته کیږي، ځکه په دې خاطر باندې چې ولس یو ورځ نه یو ورځ تر پزې راځي او پاتې سو د نیابتي جګړو دپاره به دا د سونګ توکي دغه بیکاري او د اوسنۍ حالت او د طالبانو څخه ناخوښي ممکن دی ته یو د سونګ د توکو په شکل باندې یو لار خلاص. غټ مشکل دا دی چې طالبان که خپلو ځانونو کې اصلاحات رانه ولي، لکه څنګه چې دی په دوحه کې د ملت سره د نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې موږ تغیر کړی دی، موږ هغه اکسټریمیزم ته بیا نه ځو. اوس دا دی تازه لیدل کیږي چې دی تر هغه تیر حکومت هم ژور اکسټریمیزم ته روان دی او دغه شکل پالیسی خپله د دوی د فنا کېدو دپاره یو اصل ګرځېدلی سي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، یو بل اوریدونکي مو وویل چې اپوزیسیون هر هیواد لري، افغانان هم کولی شي چې ویل لري، څوک چې له طالبانو سره مخالفت کوي راډی شي په داخل کې دي انتقاد وکړي، تاسې هم انتقاد پیل لري، آیا دا درته ممکنه ده چې افغانستان ته لاړ شي او هلته په طالبانو باندې نقد وکړي؟ میاخیل صاحب
اوریسم.
بله بله اورو، مهرباني.
نو اول خدای دې چې دا طالبان په خپل یو د اپوزیشن په شکل باندې موجود دی، مشران چیرته وو؟ خو ټول په کراچۍ او په اسلام آباد او په کوټه کې وو، او یا په دوحا کې په لوکسور ټول کې ژوند کوو. نو دیوم بیرونو همدغه څنګه دی د پاکستان مثال هغه مخ کې راول بنظیر بوتو چیرته و ډیر وخت بیت وو بیا ورسره خپل هوا تراله.
زما سوال دا چې آیا زمینه مساعده ده، آیا طالبان انتقاد
کوي؟ نه، لپاره دا د ځکه نه ده چې تاسو ګوري چې دی او فیسبوک په لایک کولو او پوسټ باندې دی او کسان نسی هغه تهدیدې او حتی وایي، نو په دې خاطر باندې او دی په خپل اعلان کړی چې سیاسي فعالیت لپاره دی او د عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول احزاب لغو دي او سیاسي فعالیت لپاره اجازه نشته ده، نو هر څوک چې راضي باید تسلیم شي. نو دا زه فکر کوم چې دا قابل د قبول نه ده، وام دا علت چې اختلاف د طالبانو سره موجود دی. کچېره دا څه وی چې بیان ازادي الته وي، هر سړی د مطبوعاتو ازادي وي، وار سړی کولای شو چې خپل سیاسي فعالیت وکړي، نو خو بیا طالبانو سره مشکل هم نه و. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا امکان هم نه لري او دا مشکلات موجود دي. نو ځکه سیاسي مشران چې کوم دی او وسم د افغانستان نه هر ورځ خلک وځي، بعضي وخت بعضي دوستان وایي چې آلته د کوم کسان چې په داخل کې پاتې دي، آیا طالبانو د دې نه څه استفاده کړل چې دوی بیرون نه کسان دعوت کوي؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د عمومي تګلارې د طالبانو لکه زندان کې وس د امنیت مسله کې، خو زندان کې امنیت ته خو خلک په زندان کې ژوند نشي کولای، اقتصاد کېدل نشي، وطن ته خلک تل نشي، نو هلته سرمایه گذاري کولای نشي. نو زه فکر کوم چې یوازې نه لار همدغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت رامنځته شي. دا چې کله رامنځته کیږي څه ډول رامنځته کیږي وخت به نیسي، خو همدغه لار ده. بل هر لار چې ته فکر کوي یا به جنگ ته لمن
وهل کله خو بلا پرېږدو، لیکن څنګه به رامنځته کیږي دا سوال دی چې
ګوره اول دا چې په خپل طالبان هغه محبوبیت چې دراتګ نه مخکې درلوده وسې نه لري، هغه حمایت چې دی د ولسونو او دنیا په منځ کې پخوا درلوده وسې نه لري، ځکه دی ویلو چې دی تغییر کړی دی، هغه هیڅ تغییر دی ونه کړی او د بدونه بدتر شوی دی. سیدا چې وس فعالیتونه روان دي چې د طالبان مخالفین دی وسره یو ځای شي، هغه څوک چې په ولسواکۍ او په د قانون په حاکمیت ته او په سیستم جوړونې عقیده لري، او په عین حالت کې د ملګرو ملتونو یعنی د منطقي هیوادونو او دنیا هم فکر کوي چې دغه موجوده وضعیت دا دوام پیدا کولای نشي او دا د چا په ګټه مانم نه ده. نو دغه حل ځلې روان دي چې وستاسي ولیدل چې یو خاص هیئت ملګرو ملتونو وټاکه، هغه د سیمې نلاړو ارزونه وکړله، د ارزونې په نتیجه کې هغه د شورا امنیت ته ورکړ او هغه فیصله په شورا امنیت کې ومنل شو. دا چې د تطبیق میکانیزم لپاره تفاهم باید وشي، دلته یو اختلاف ځکه د افغانستان مسله کې نه افغانان د پامه غورځول شي، نه د منطقي هیوادونو د پامه غورځول شي، نه دنیا. نو ځکه چې هم دی او هم د افغانستان په ورانه کې رول درلوده او هم په جوړونه کې رول لري، نو لکه یو اجماع چې د دې ترمنځ رامنځته نشي تر هغه پورې په افغانستان کې ثبات راغلی نشي. او د طالبانو دغه نظام چې په دغه شکل دی، دا نه افغانانو لپاره قابل قبول دی، نه د سیمې هیوادونو لپاره او نه د دنیا لپاره. نو دا تغیرات په خپل راځي، خو که د افغانستان مسله دومره ساده هم وي اوس په وخت حل هم وي، نو دا وخت نیسي. البته دا به مشکلات او خپل دغه به لري سره، خو زه فکر کوم چې دغه هلې ځلې تاسو وګورئ هره مبارزه چې شروع شوې ده یو څه وخت نیولی دی، بیا تغییر راغلی دا چې مثبت تغییر راغلی که منفي راغلی دی، خو دا تغییرات خامخا راتلونکي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستانیزی صاحب، یو اوریدونکو ویل چې دغه خلک چې اوس د جلا وطن حکومت خبرې کوي، دوی جرمونه کړي دي په شلو کالو کې څه کړي دي، اما دغه سوال د طالبانو په مورد کې هم صدق نه کوي؟
کاملا صدق کوي، خو ما مخکې اشاره وکړله چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کالو ټول سیاست د هغه چا لخوا نه مخې ته بول کېږي چې هغوی د سیاست تجربه نه لري، د جنګ د جهاد د ټولو شیانو تجربه لري، اما د نسل کشی ډېر یعنی مجرمین په دې سطح کې راغلي. اوس خبره په دې کې ده چې طالبانو ته لکه څه ما مخکې ویل، یوازې د حل لار دا رسې هغه به د طالبان له منځه راکېږي. طالبان که هوښیار وي، یعنی دا فرصت اوس هم لکه څه میرخیل صاحب اشاره وکړله، ډېر فرصت دوی له لاسه ورکړ، اما بیا هم ناوخته نه ده. طالبان دوه لارې لري، یا به د خلکو ترڅنګ درېږي، د ولس ترڅنګ، یا به ولس ته مخامخ درېږي، مقابله به ورسره کوي. تر اوسه دوی ولس سره مخامخ ولاړ دي، ورسره مقابله کوي، د هغه په خاطر ده چې په افغانستان کې اوس د قانون حاکمیت نشته، موږ ولسي جرګه نه لرو، هیڅ شکل جرګه شورا په هیڅ نامه نه لرو، ولس هیڅ مطرح نه ده. نو په دې انحصار د قدرت کې دوی څه د ترغه وخت د خلکو مخ ته ولاړ دي. اوس لکه چې بیا هم اشاره وسول د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس ته، اما دا څوک نه وایي چې له دې څلوېښت میلیونه نه لس میلیونه له افغانستانه وتلی. همدغه اوس که طالبان دا سرحدونه پرېږدي، زه فکر کوم چې په نهایت کې په دوه هفتو کې د افغانستان پنځه نوي په سلو کې نفوس له افغانستانه وځي، خلک تر دې حده بېزاره سوي دي. په داسې طالبانو داسې کارونه کوي چې خلک اوس نه یوازې له طالبانو بلکې د طالبانو له اسلام نه هم خلک متنفر دي، په دغه افراطي شکل سي دوی مخې ته بیایي.
عادي صاحب، کلنډ وایست تاسو ویل چې د طالبانو د مخالفانو هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، نو څه شی نتیجه ورکوي؟ دا مو یادونه وکړه چې هر تغییر چې راځي د طالبانو له منځه به راځي، نو که د طالبانو له منځه کوم تغییر راځي هغه به مثبت وي، د افغانستان وضعیت به ورسره بهتره شي؟
نه، ځکه ما درته وویل چې په هر هغه حالت کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي، هیڅ نوی حکومت نه سي کولی. حتی جمهوریت په تیرو شلو کالو کې د ولس ډېرې زیاتې غوښتنې د پامه غورځولې وې. یوازینی علت یې همدا و چې مثلا په کم سرنوشت باندې اخته سوله. تر څو چې ولس را خپل نه کړل سي، د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کول سي، هیڅ نوی طاقت، هیڅ نوی ډله یا افراد په افغانستان کې مثبت تغییر نه سي راوستلای. تر څو چې د ولس تراجع نه سي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي، اوسنی حکومت کې غټ مشکل انده دي چې طالب دغه ناری وي چې راسي که په ما کې مشکل یې خو ماته وایست، که ستونزې ماته وایست. ولې کله چې د ستونزې خبره کېږي بیا ورته ویل کېږي، مثلا د مکاتبو مسله ده یا د ښځو مسله ده، کله چې د دې سره مخامخ موږ خپله شریکه کړې ده، همیشه دی دا وای چې دا د غرب خبره ده ولې نو د ولس خبره ولې دون د بابر
بیزه
ګڼي مثلا مشران
وای عادي صاحب د خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیدي د سیاسي چارو شنون کوي خالد هادي د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد پروفیسر زمان ستانیزای او د افغانستان د جمهور غشتونکو د خوځښت سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخل له تاسو اوریدونکو څخه هم منندوی یم.
جوڑا خوشحالی دے چہر طرف فی عربی سوزی ملکونه شایستی نوکی پشتنی نوکی پسر شالی زر زری دی شایستی نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده
د مخام لشپګو د سهار تر